د تاسو ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې د را روان 2018 میلادي کال تر جنوري به په افغانستان کې 1400 سرتیری پرېږدي. په دې اړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د اوباما دا پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د سیاسي چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو لومړی ستاسې پام راګرځوو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پسر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري خپل 1400 سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د فرانسې یوې محکمې اووه تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لږ تر لږه 10 نورو لوړ رتبه مشرانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري خپل 1400 سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر غنی پرون په ټویټر څرګنده کړه چې د باراک اوباما دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو خوندیتوب ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا ولسمشر پرون د افغانستان په اړه په وینا کې اعلان وکړ چې ځواکونه باید د افغانستان د امنیتي قواو روزنې ملاتړ او هغوی ته د مشورې ورکولو چاري جاري ساتي.
From coalition bases in Jalalabad and Kandahar will be able to continue supporting Afghan forces on the ground and in the air.
زموږ ځواکونه به د جلال آباد او قندهار په پوځي اډو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني ملاتړ به کوي. موږ به د تروریزم پر ضد د عملیاتو ملاتړ کوو. اوباما مخکې ویلي وو چې د 2018 میلادي کال تر پایله به یوازې 15,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، خو پرون اعلان وکړ چې د لوړ رتبه امریکایي چارواکو د کانګرس د غړو او د افغانستان د حکومت د سپارښتنو پر اساس خپله پخوانۍ پریکړه بدله کړه. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه پیلوي چې د افغانستان وضعیت د بحث اساسي موضوع ده. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون وکړي. د افغانستان حکومت به د وارسا په سرمشیزه کې له ګډونوالو شپږ ځانګړې غوښتنې وکړي. د ناتو له غړو د افغانستان د حکومت مهمې غوښتنې دا دي چې د امنیتي ځواکونو روزنې تمویل او تجهیز جاري وساتي او د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د سرمشریزې په څنډه کې به له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ځانګړې خبرې وکړي. تاکل شوې ده چې په پوځي چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاحکار سید حسین انوري مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د انوري جنازه به له هنده په همدې ورځ کابل ته ولېږدول شي. سید حسین انوري چې د حرکت اسلامي ګوند مشري هم کوله له یو کال راهیسې په سرطان اخته و او د سهشنبې په ورځ د هند په یوه روغتون کې ساه ورکړه. هغه په وروستیو کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر، د کابل او هرات والي او یوه موده په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو د وکیل په توګه انکار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د سکاټلند په مرکز ایډنبرا کې پرون تر سره شو. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ. افغان لوبغاړو په 2.2 اورونو کې 128 منډې جوړې کړې او د باران له امله اورونه راکم شول، خو سکاټلندیان د افغانستان لخوا پیاوړي باولنګ ته ټینګ نه شول او ټول لوبغاړي په 2.1 اور کې وسوځېدل. د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه ورځ مخکې هم تر دې یوه ورځنۍ لوبه د باران له امله مساوي پاتې شوې وه. تمه ده چې څلور ورځې وروسته افغانستان له آیرلند سره یوه ورځنۍ لوبه په بلفاست کې وکړي او تر دې وروسته افغان لوبډله به څو پرله پسې لوبې له آیرلند سره کوي. ناتو وای راتون کې ونی بل روسي سره د خبرو نوې دور پیل کړی. ناتو مشران به د پولند په پلازمینه وارسا کې تر غونډې وروسته چې د اروپا په ختیځ کې د روسي پر اقداماتو بحث کوي له روسي چارواکو سره وګوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل داسې پریکړه شوې چې د ناتو او روسي شورا د جولای په 14 په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ناتو د 28 غړو هیوادونو او روسي استازي برخه واخلي. د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه، د ناتو او روسیې شورا لومړی غونډه کوي. د امریکا لوی څارنوالې لوریتا لونچ وویل د فدرالي پولیسو اف بی آی سپارښتنه یې منلې چې هیلری کلنتن به له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې په خاطر رسما نه تورنوي. هغې پرون وویل دغه سپارښتنه یې ترلاسه کړې او هغه یې منلې او د دغې څېړنو په نتیجه کې به چې یو کال وخت نیولی هیڅ یو فرد هم رسما نه تورن کیږي. د اف بی آی د تحقیقاتو مشر جیمز کومی وړمه ورځ ویلي وو چې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کلنتن چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله له خپلو شخصي ایمیلونو د استفادې له امله له حده زیات بې احتیاطي کړې خو دی بیا هم د هغې پر ضد جنایي جرمونو سپارښتنه نه کوي. خبرونه لازه دی رډو اوري. د فرانسې یوې محکمې وطنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. دا کسان له 40 تر 80 کلونو عمر لري چې له 6 تر 9 کلونو په بند محکوم شوي دي. هغوی ټول د 2014 او 2014 میلادي کلونو تر منځ سوریه ته تللي وو. په دې کسانو کې د هغې افراطي وسلوال ورور کریم محمد آغا هم شامل دی چې تېر منی د پاریس په حملو کې لاس درلود. د بلجیم پولیسو هم ویلي چې دوه مشکوک کسانې د پاریس په حملو کې د لاس درلودلو په تور نیولي او فرانسوي چارواکو ته سپارلې دي. په پاریس کې تېر منی لږ تر لږه 130 تنه په وسلوالو حملو کې ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې پروانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. کرملین وویل چې دواړو مشرانو ټلیفوني خبرې وکړې او اوباما ته ټلیفون هم پوتین کړی و. هغه له اوباما وغوښتل چې په سوریه کې له افراطي ډلو لکه د القاعده د څانګې النصره جبهې په څیر ډلو څخه د معتدلو ډلو په جلاتوب کې مرسته وکړي. د کرملین په وینا دواړو مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې خبرې د لسره پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما په دې ټینګار وکړ چې روسیه د سوریې پر رژیم فشار راولي چې تهاجمي حملې ودروي. دواړه مشران په داسې حال کې سره خبرې کوي چې د سوریې پوځ د 2 ساعتونو لپاره یو اړخیز اوربند اعلان کړی چې د جولای په 8 تر نیمې شپې دوام کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لږ تر لږه 10 نورو لوړ رتبه او متوسط رتبه دولتي چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. د امریکا د خزانه وزارت پرون د شمالي کوریا په مشر پر مشرانو دا بندیزونه اعلان کړل چې په حقیقت کې د شمالي کوریا پر رژیم د فشار زیاتولو هڅه ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دغو نویو بندیزونو په اړه په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
whether it'll have a dramatic impact on Kim Jong Un and his decisions.
په دې اړه د ایت سنشي ویل چې دغه نوی بندیزونه به د شمالي کوریا پر مشر کیم جونګ اون او د هغه پر پریکړو ډراماتیک اغیز وکړي. دا واضح خبره ده چې هغه داسې یو مشر دی چې د لمسونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره له ډیرو نړیوالو هڅو سره مقاومت کړی دی. له هغو هڅو سره چې پر ده فشار راوستلو چې د خپلو خلکو لپاره مسؤولانه پریکړې وکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا سم کار نه دی چې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د دغو نویو بندیزونو نه مخکې دغه راز وزارت په یو راپور کې کیم جونګ اون تورن کړی و چې له محاکمې پرته قتلونه کړي، خلک یې شکنجه کړي او شاقه کارونو ته مجبور کړي دي. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بلخره وتونه چې د اروپا د فوټبال جام فاینل ته لاره پیدا کړي. د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بیګا د ویلز لوبډله ته د 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د فرانسې او جرمني د فوټبال لوبډله نن شپه سره مخامخ کیږي او ګټونکو لوبډله به په فاینل کې د پرتګال په وړاندې لوبه کوي. د فرانسې او جرمني د لوبډلو سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 12:00 پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 8400 عسكر به د روان میلادي کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي.
The United States will maintain approximately 8400 troops in Afghanistan into next year through the end of my administration.
دا چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په کتو دی اوباما دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د یو کار په نظر اخیستی.
افغانستان اوضاع مخ په خرابېدو ده او په دغسې وضعیت کې افغان امنیتي ځواکونه او افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیوالو ټولنو بالخصوص د امریکا متحده ایالاتو ژمنو او مرستو ته ډېر زیات اړین دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اختر په مناسبت دغه راز یو په یو راپور کې اوري چې نوې ټکنالوژي د اختر پر دودونو څه اغیز کړی دی.
مونږ کولی شو په 2 ساعتو کې یا 3 ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو او مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره درته خپرو، بیا هم د اختر موضوع څېړل شوی.
زمون ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر منزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د برېټانیا د حکومت هغه وکلنه څېړنه چې د عراق د جګړې د پایلو په اړه یې ترسره کړې وای، د دې هیواد مشر تابه مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو لپاره ټول سیمه ییز ټول سوله ییز امکانات په کار واچوي، د جګړې ډګر ته وردانګلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 8400 امریکایي عسكر به د روان کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي. اوباما دا اعلان پرون د افغانستان په اړه په وینا کې وکړ او له دې مخکې اوباما ویلي وو چې د روان کال تر جنوري به 15,500 عسكر په افغانستان کې پرېږدي. هغه وویل چې په جنوري کې چې کله دی د جمهوري ریاست واګې بل ولسمشر ته سپاري، هغه به پریکړه کوي چې د په افغانستان کې څه شمېر امریکایي سرتیري پاتې شي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اوري.
باراک اوباما بلاخره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ماموریت په اړه اټکلونه پای ته ورسول او پرون یې اعلان وکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د خپلې کاري دورې تر بشپړېدو به 8400 امریکایي عسکر په افغانستان کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې دا پریکړه د افغانستان د حکومت هلته د میشتو قواو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن، د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د کانګرس د یو شمېر غړو د مشورې پر اساس کړې ده.
اوباما وویل زه د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه تجدید نظر اعلانوم. امریکا به روان کال تر پایه او زما د خدمت د مودې تر بشپړېدو په افغانستان کې د 15,500 عسکرو په ځای لږ تر لږه 8400 عسکر پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د ده د کاري مودې تر بشپړېدو وروسته به د هغه هیواد نوی ولسمشر په افغانستان کې د عسکرو د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. باراک اوباما به د 2018 میلادي کال د جنوري تر شلمې په واک کې وي او بیا به د جمهوري ریاست مسؤلیت نوی منتخب ولسمشر ته وسپاري. اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او د تروریزم پر ضد عملیاتو کې به هم ګډون ورسره کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په تېرو 2 کلونو کې توانېدلي چې خپل مسؤلیت ښه ادا کړي، خو لا هم مرستې ته اړتیا لري.
Even as they improve, Afghan security forces are still not
افغان ځواکونه پیاوړي شوي، خو بیا هم هغومره چې اړتیا ده پر مخ نه دي تللي. زموږ په مرسته به هغوی په ډیرو برخو لکه د استخباراتي معلوماتو غونډول، لوجستیک، هوایی عملیاتو او شی قومندانۍ کې پرمختګ وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما نن په وارسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پولنډ ته ولاړ شي. هغه څرګنده کړه چې د دې غونډې په څنډه کې به د افغانستان له ولسمشر او د حکومت له اجرایی رئیس سره جلا وګوري. دا سیاټکل کېږي چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې او له دې هیواد سره د ملکی همکاریو یو لړ نوې ژمنې هم وشي.
امریکا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه بلل سوی تقریبا 100 میلیارد ډالر لګولي او 2200 عسکر یې هلته وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو قرباني نشي هیرولای، خو که چیرې د هیواد ته شا واړوي افراطي ډلې لکه القاعده او داعش به یو ور بیا دواړو هیوادونو ته جدي ګواښ پیش کړي. له دې امله ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې افغانستان به تل د امریکا ستراتیژیک ملګری هیواد وي.
و امریکا چې له امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې اته زره څلور سوه امریکایي عسکر به د روان میلادي کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي، او بل ولسمشر به په دې اړه پریکړه وکړي چې څه شمیر سرتیري په افغانستان کې راتلونکي کال پرېږدي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې اوباما اعلان کړی و چې 5500 سرتیري به د روان کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي. اوباما دا اعلان په داسې حال کې کوي چې سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو مشران د افغانستان په اړه خبرې کوي. دغه راز د په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا چې د اوباما دغه اعلان د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی څومره مهم دی، فرشته جلالزی بیا هم په همدې موضوع په افغانستان کې د ناتو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان په اړه د هغه نظر اخیستی دی. ښاغلی همدم وایي
ډېره یو ښه وینا وه او د افغانستان دپاره یو ښه زیری و د اختر په ورځ کې، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان اوضاع مخ په خرابېدو ده او په دغسې وضعیت کې افغان امنیتي ځواکونه او افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیوالو ټولنو بالخصوص د امریکا متحده ایالاتو ژمنو او مرستو ته ډېر زیات اړین دي.
نو اوباما خو بیا هم عسکر کم کړي دي، دا نو ته ولې فکر کوې چې د خوشبینۍ وړ ده؟
اصلي هدف دا و چې اوباما په راتلونکي کال کې حتی په سږ کال کې دغه ځواکونو شمېره زر تنه ته راټیټه کړي. بیا وروسته د اوباما موقف دا و چې دغه ځواکونه 15500 تنه ته راکوزه کړي. که هغې تصمیم ته وګورو او اوسني تصمیم ته وګورو نو دا تقریبا اته چنده له هغې اصلي تصمیم څخه ده چې امریکا تیر کال او په 2014 کال کې نیولی و. هم حکومت وتوانېده او هم دلته سناتوران او سیاسیون وتوانېده چې د امریکا ملت او خلکو ته قناعت ورکړي چې سره له دې چې 15 کاله موږ په افغانستان کې د امریکایانو قرباني ورکړې، افغانستان کې افغانانو قرباني ورکړې، نو د دغې تیرو 15 کالو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره د دغې ځواکونو موجودیت په افغانستان کې بالخصوص په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې داعش پیدا شوی، بیرته په افغانستان کې د القاعده او تروریستي ډلو تهدیدونه ډېر شوي دي او افغانستان د گاونډي هیوادونو ته مستقیم تهدید لاندې ده.
خو شفیق صاحب، یو څوک به دا استدلال وکړي چې په امریکا کې د اوباما د حکومت څو نورې میاشتې پاتې دي، نوې انتخابات را روان دي او دا پریکړه بدلېدلای سي، نو دا څومره د خوشبینۍ وړ ده دا کار؟
او البته دا مې یو ډېره جالبه پوښتنه ده، په دې خاطر چې لا اوسه پورې د امریکا انتخابات نه دي شروع شوي. که چیرې دیموکراتان بیا دغه حکومت وګټي نو په دې معنی چې دیموکراتان خو بیا خپل د ستراتیژي تداوم او دغه سلسلې ته ادامه ورکوي، یعنی په دې معنی چې دیموکراتان هم وګټي نو د افغانستان لپاره د امریکا ژمنې تضمین دي، او که چیرې ریپبلیکنان وګټي یا جمهوری خواهان وګټي هغه خو لا څرګنده خبره ده چې هغوی تر دې هم د ډېر زیات ځواکونو او مرستې غوښتونکي دي د افغانانو لپاره.
شفیق همدم صاحب، تاسې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د سلاکار په توګه کار کړی او د ناټو د غړو هیوادونو مشران په وارسا کې د جمعې او شنبې پر ورځ پر افغانستان خبرې کوي، دا غونډه ستاسې له نظره ولې مهمه ده د افغانستان لپاره؟
دا د افغانستان لپاره یو ډیره حیاتي غونډه ده، او په دغه غونډه کې د ناټو د 38 غړي هیوادونو د رئیس جمهورانو تر څنګ ملګرو ملتونو نماینده، د اروپا د اتحادیې نماینده او همدارس د نور نړیوالو ټولنې مشران هم ګډون کوي. په دغه وخت کې چې خوشبختانه امریکا هم خپل اعلان وکړ مخکې د دې نه چې دا غونډه د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه باندې پیلېږي، نو اوباما دغه مشري او دغه پیش قدمی واخیست او خپل ژمنې هم پی تاکید وکړ او هم اعلان وکړ چې د راتلونکي کال لپاره هم د افغانستان لپاره ژمن ده. نو دا د نورو غړي هیوادونو د مشرانو لپاره هم د تشویق وسیله ګرځي او هم دوی ته لار برابروي چې دوی هم خپل ژمنې د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره نور هم وسعت ورکي او هغه ژمنې چې د ټوکیو په کانفرنس کې د شیکاګو په کانفرنس کې د لندن په کانفرنس کې دوی کړي بر علاوه دغه توقوم کېږي چې دوی نور ژمنې هم د افغانستان امنیتي ځواکونو سره بالخصوص په مالي برخه کې او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې وکړي چې دا د افغانستان د لپاره یو ډېر ښه لوی زیری ده.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستي اعلان په اړه نظر څرګندو. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د روان میلادي کال تر جنوري به 1400 امریکایي سرتیری پاتې شي. له دې مخکې هغه ویلي چې د روان کال تر پایه به 15,000 سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. اوباما دا اعلان په داسې حال کې کوي چې سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو مشریزه پیلېږي. په دې دو ورځني سرمشریزه کې د افغانستان موضوع د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې ځای لري. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس هم دې سرمشریزې ته بلل شوي دي. د ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د دې سرمشریزې له وروستي حاله خبروي. خو د دې سرمشریزې په درشل کې دغه راز د بشری حقونو د څار سازمان هم له ناتو غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بشری حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ له ناتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پاملرنه زیاته کړي. دا سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې سبا د ناتو مشران په پولند کې د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه کوي. د هیومن رایټس دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان له ناټو وغوښتل چې د افغانستان په جنگ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته چې په وروستیو شپږو کلونو کې دوامدار زیاتوالی درلود زیاته پاملرنه وکړي. دغه سازمان په ورسا کې د ناټو د مشرانو غونډې ته په یو سرخلاصې لیکې ویلي دي چې د سګنیو ولسي تلفاتو دریمه برخه کوچنیان دي. اکثریت دغه تلفات د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا شوي، خو لیک دا هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم ځکه د دغو تلفاتو د یوې برخې مسؤل دي چې په ځانګړې توګه یې په ځینو مواردو کې ښوونځیو څخه د پوځي عملیاتو د اډو په توګه کار اخیستی. ناټو ځواکونه سره لدی چې خپل پوځي عملیات یو نیم کال مخکې په افغانستان کې درول دي، خو بیا هم د څارنې او روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو شمیر ښیي چې په 2015 کال کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله څه د پاسه 1,200,000 کسانو ته ورسېده چې د افغان ځواکونو لخوا د دغې مرګ ژوبلې کچه پکې په اصلو کې 28 ته اوچته شوه. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت په جواب کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري حقوقو ته په پاملرنې د خلکو د ځان او مال د ساتنې لپاره خپله دنده ترسره کوي. د جمهوری ریاست د ارګ اعلامیې وویل د دې لپاره چې وسلوال مخالفین له خلکو او کورونو یې د سپر په توګه کار اخلي، دولتي ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کوي چې ولسي خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د ولسی خلکو مرګ ژوبله د سرکال په لومړیو دریو میاشتو کې په سلو کې اویا اوچته شوه. د جرمنی د خبری آژانس ریپورت زیاتوي ملګری ملتونه د خپلو معیارونو سره سم یوازې هغه تلفات چې د دریو خپلواکو سرچینو لخوا تایید شي ثبتوي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 43 دقیقې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د ناټو پخوانی لوړ رتبه افغان سلاکار محمد شفیق همدم ناټو ریویو مجلې ته یو مقاله لیکلې ده چې عنوان یې دی له افغانستان سره درېدل ستراتیژیک انتخاب دی. په مقاله کې راغلی افغان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو سره مخامخ دي. د لیکوال په اند افغان ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره چې ښه تجهیز دي او د نړیوالو ترورستانو چې له ګاونډیو هیوادونو راځي له ملاتړ هم برخمن دي په جګړه بوخت دي. مقاله وی افغان سرتیری د جګړې په لومړۍ کرخه کې له حقانی شبکې القاعده او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره مخامخ دي. د ناټو د پخوانی سلاکار د ولسمشر غنی دا خبره تکراروي چې وایي افغانستان له تیرو څوارلسو کلونو را په دې خوا له پاکستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. دا مطلب لیکوال وایي دا ګمان هم کیږي چې افغانستان دا مهال د پاکستان او هند ترمنځ د سیالۍ او نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی دی. د ناټو لپاره پخوانی افغان سلاکار ښاغلی همدم د خپلې لیکنې په پای کې وایي دا مهمه ده چې نړیوال له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي څو دا ځواکونه وتوانېږي چې په یوازې سر د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي. د جنوبي کوریا ډونګا ا انګلیسي ژبې ورځپاڼې په دې هیواد کې د افغانستان د سرو زرو د لرغونو آثارو د نندارتون په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې د دې نندارتون په اړه چې د طلایي تپې د آثارو په نامه یاد شوی لیکلي د جنوبي کوریا ملي موزیم د سه شنبې په ورځ د افغانستان د 201 طلایي لرغونو آثارو ځانګړی نندارتون پرانست. ډونګا ا کوریایي ورځپاڼه لیکي افغانستان چې له ختیځ څخه له چین په لویدیځ کې له غرب او د جنوب له لورې له هند سره نښلیږي د پخوانیو تمدنونو د تبادلې د مرکز بڼه لري. د مقالې لیکوال وایي د جنوبي کوریا په ملي موزیم کې د افغانستان د طلایي آثارو نندارتون د تمدنونو د همدې تبادلې ښکارندوی ده. په دې نندارتون کې د کاپیسا طلایي آثار چې د کوشانیانو په دور کې پایتخت و هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د لرغونو طلایي آثارو لومړنی نندارتون په 2011 کال کې په پاریس کې جوړ شو. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه د نړۍ په 11 هیوادونو کې د افغانستان طلایي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د طلایي آثارو دا نندارتون د جنوبي کوریا په مختلفو موزیمونو کې د راتلونکي نومبر میاشت تر 28 نیټې پورې نندارې ته وړاندې شي.
ازادي راډیو اوري. یو دولتي پلاوی چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور ته د وفادارو ملیشو ترمنځ د شویو نښتو د څېړلو لپاره استولی وایي د دغو دواړو مشرانو ترمنز سیالیو په شمال کې دولتي واک او د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی. سلطان محمد سروري نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د هیواد شمال ته یو پلاوی واستاوه ترڅو د جنرال دوستم او استاد عطا محمد نور په کسانو باندې د لګول شویو تورونو په اړه تحقیقات وکړي. ریپورټونه ویلي وو چې د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د کسانو ترمنځ نښتې شوې دي، سره له دې چې د دوی ترمنځ سیالي اوږدې ریښې لري. خو هغه محرم ریپورت چې د رویترز خبری آژانس لیدلی وایي چې د جنرال دوستم او استاد عطا محمد نور ترمنځ سیالي د افغانستان په شمال کې دولتي واک او د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی. دغه پلاوی په داسې حال کې د افغانستان شمال ته استول سوی چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال په دې وروستیو کې شکایت وکړ چې دولتي واک یې برخه کمه ده. جنرال دوستم په وی ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر اسو وویل چې لومړی کابل تصمیم نیسی او بیا ځ خبرېږم. د رویترز د خبری آژانس ریپورت وایي لویدیز هیوادونه له هغې نیټې راهیسې چې امریکا په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو واکمني نسکوره کړه، واک ته د شخصي ملیشو لرونکو ټوپک مارو د ستنېدو په هکله اندېښمن دي. خو د افغانستان په شمال کې د مقتدرو کسانو ترمنځ اوسنۍ لانجې د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت او نړیواله ټولنه په داسې حال کې اندېښمن کړي چې د ناټو مشران د راتلونکي جمعې په ورځ په وارسا کې د افغانستان د پوځي ملاتړ په هکله پریکړه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم تیره میاشت وویل چې افغانستان د اوسنیو ستونزو په وړاندې کومې سیاسي لانجې ته اړتیا نه لري. د رویترز خبری آژانس ریپورت وایي د افغانستان شمال ته لیږل شوي څېړونکي پلاوی ویلي دي چې د جنرال دوستم په مشرۍ جنبش ملی او اسلامي جمعیت چې عطا محمد نور یې یو مشر دی د افغانستان په شمال کې دولتي واک کمزوري کوي. دغه پلاوی وایي چې د جنبش او جمعیت ځینې قمندانان په وژنو، د عشر په ټولولو، د وسلو په زور غلاو او شکو برمته نیولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. څېړونکي پلاوی ویلي دي چې د پولیسو ځینې مهم چارواکي په ګوندي اساس ګمارل شوي دي. خو د جنرال دوستم یو ویاند دا تور رد کړ چې د جنبش ګوند به په شمال کې د ملیشو د جوړولو کوشش کړی وي.
اسدالله جمالی د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د دوی په سیمو کې ټول خلک د جنرال دوستم درناوی کوي او یوازې دی کولای شي چې دولتي چارواکي وګماري یا یې منفک کړي، بلخ هم چې استاد عطا محمد نور پکې واکمندی ورته وضعیت لري. د بلخ ویاند منیر احمد هم هغه تورونه چې وایي عطا محمد نور په نښتو کې لاس او شخصي ملیشي لري ردوي. د سرپل ولایت یو شمیر مشران د تیر یک شنبې په ورځ کابل ته راغلل او له جنرال دوستمه یې شکایت وکړ. د جنتګل په نامه د فاریاب د قیصار د ولسوالۍ یو اوسیدونکي وویل چې وسلوالو کسانو ته څوک څه ویلی نسي او ټول خلک ورڅخه پوزې ته رسېدلي دي.
په همدې راپور سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته، او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 8400 سرتیری به د روان کال د نوي کال تر جنوري په افغانستان کې امپات شي. افغان ولسمشر هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه پیلوي چې د افغانستان وضعیت د بحث اساسي موضوع ده. تکل شوی چې په پوځي چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار سید حسین انوري مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. انوري جنازه به له هند په همدې ورځ کابل ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 8 منډو په توپیر ماته ورکړه. ناتو وایي راتلونکې اونۍ به له روسیې سره د خبرو نوی دور پیل کړي. د امریکا لوی څارنوالۍ لوري ته لونچ ویل د فدرالي پولیسو FBI سپارښتنه منلې چې هیلري کلینټن بل شخصي ایمیلونو څخه د استفادې په خاطر رسمن نه تورنوي. د فرانسې یوې محکمې وتنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې په روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لږترلږه لس نورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بالاخره وتوانېده چې د اروپا د فوټبال جام ته لاره پیدا کړي. پرتګال پرون ویلز ته د 2 ګولونو په ورکولو ماته ورکړه. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم د غرض دی. ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو ونیز پروګرام کې په افغاني ټولنه کې د اختر د دود په اړه خبرې شوې دي.
زمون ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر مانزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی.
دا چې نوې ټکنالوژي د اختر پر دودونو څه اغیز کړی په دې اړه هم یو رپورت لرو.
مونږ کولای شو په 2 ساعتو کې یا 3 ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو او مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا د حکومت هغه وکلنه څېړنه چې د عراق د جګړې د پایلو په اړه ترسره کړې وایي چې هغه مهال د دې هیواد مشرتابه مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو ټولې سوله ییزې لارې وازموي د جګړې ډګر ته وردانګلې دي. رپورت د جان چلکوټ په نوم خپور شوی. چلکوټ هغه ملکی چارواکی دی چې د دې څېړنې مشري کول او په دې اړه له 150 عیني شاهدانو او د عراق د جګړې په اړه 1.5 لک اسناد کتلي دي. د چلکوټ څېړنې پایلې پرون اعلان شوې. د دغه راپور په ځواب کې د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر وویل د عراق د جګړې په اړه هیڅ ډول معلومات له کابینې او پارلمانه پټ نه ساتل شوي او په جګړه کې د برېټانیا د ګډون لپاره دروغ نه دي ویل شوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د چلکوټ ترنیز رپورت په جواب کې ویلي چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره د خپلې پریکړې بشپړ مسولیت اخلي، خو دا یې منلی چې د عراق د جګړې د پیل لپاره ورکړ شوي استخباراتي معلومات ناسم وو. بلیر دا ایداوی هم رد کړ چې په عراق کې د تروریزم د پراختیا یو لوی دلیل هلته د نړیوالو ائتلافي قواو د پوځي عملیاتو پیل و. ټونی بلیر وویل زه بالکل دا منم چې د دې ماموریت په پلان او د ترسره کولو په بهیر کې تېروتنې شوې دي. زه د دغو تېروتنو بشپړ مسولیت اخلم، خو زه فکر کوم چې دا هم غلطه خبره نه ده چې موږ سمه پرېکړه کړې وه. ټونی بلیر هغه مهال د برېټانیا صدر اعظم او د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره یې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره د یوځای کېدو پرېکړه کړې وه. بلیر دا پریکړه د صدام د رژیم له لوري نړیوالې سولې ته د رښتینی تهدید، هلته د تروریستي ډلو د پیاوړي کېدو او د ډله ییزې وژنې د وسلو د شتوالي په څیر خبرداریو له امله کړې وه. د عراق د جګړې په اړه د برېټانیې د حکومت څیړنیز رپورټ په 6,200,000 ټکو کې خپور شوی چې د برېټانیې د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر پر کار رڼا اچوي. د دې څېړنیزې کمیټې مشر جان چلکوټ پرون په لندن کې د خپل رپورټ د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې د برېټانیا حکومت مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بېوسلو کولو بهیر په بشپړ ډول سرته ورسیږي په جګړه کې د ګډون پریکړه کړې وه. د برېټانیا حکومت تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 2003 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په اشغال کې برخه واخیسته. دا ډېره ناوړه پرېکړه وه. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې پیل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوی اکثریت ناتړ نه و ګټلی. له دې امله د برېټانیا دې رپورټ د امنیت شورا د صلاحیت په اړه د هغه مهال د حکومت پر دریځ هم پوښتنې ولاړې کړې دي.
In the absence of a majority in support of military action, we consider
that the UK was in fact under the control of the امنیت شورا لوی اکثریت د جګړې د غوړه کولو ملاتړ وکړي. موږ داسې انګیرو چې برېټانیا په حقیقت کې د امنیت شورا د صلاحیت پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د برېټانیا د حکومت په دغه څېړنیز رپورټ کې ویل شوی چې ټونی بلیر په عراق کې د پوځي عملیاتو تر پیل اته میاشتې مخکې له د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ته ډاډ ورکړی و چې په هر حالت کې به ورسره ولاړ وي. د دوی په وینا بلیر په دې ډول برېټانیا د عراق له لوري د ستر ګواښ رښتوالي پرته د جګړې ډګر ته ورګډه کړې وه. د برېټانیا محافظه کار صدر اعظم ډیوډ کامیرون پر نو ویل هغه کسان چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره یې مثبته رایه ورکړې وه باید ټول په دغه ملامتۍ کې شامل سي. ډیوډ کامیرون پر دې مسله د خپل پارلمان د استازو په مجلس کې د دوه ورځني بحث وړاندیز هم وکړ او وی ویل چې د عراق په څیر خطرناکو حالاتو کې د دقیقو کړنلارو په موجودیت کې هم د بری تضمین ګران دی. د عراق په جګړه کې ګډون په برېټانیا کې له لانجمنو سیاسي مسلو ګڼل کیږي. په برېټانیا کې د عراق د جګړې په اړه د دې نوي رپورټ تر خپرېدو وروسته د جګړې ضد لاریونونه هم وشو او یو شمېر لاریون کوونکو د ټونی بلیر د محاکمې ژغ هم اوچت کړ. په عراق کې د وژل سویو 109 برېټانوي عسکرو د کورنیو غړو هم د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته په لندن کې غونډه کړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخیل دی چه دو اونیزو پروگرامونو توار ورسیگی ده اختر پا مناسبت یو راپور لرو. ویل کیگی چه نوی تکنالوژی، انترنت، موبایل او تولنیز شبکه کلیهوی خوا ده خلکو تر منز واتن کم کردی لبلې خوې په دودونو هم اغیز کړی دی. په تیر بیا د اختر پر ورځ اکثره ځوانان د یو بل لیدو ته نه ځي، بلکې د فیسبوک، انټرنیټ یا د ټولنیزو نورو شبکو له لارې پیغامونه د اختر مبارکۍ یو بل ته استوي. دا موضوع نجا صافی په راپورټ کې څرګندل ده.
د ساينس او ټکنالوژي ورسته یو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوس مهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمېر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول
سہولت را پیدا شوی هغه ځکه چې کله موږ لمانځنه را شو نمړی په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې موږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل لارې میسجونه ورته لیږو څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک را سره وي نو موږ کولای شو په 200 کې یا 300 کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون لارې مبارکي ورته ورکړو او مراسم خلاص کړي دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته
سابق میرفتیم روزایی را در خانه دوستان حال از طریق اینترنت از موبایل دکان یا در خانه می باشید و تماس بشید مبارک خوب هستی و خیر هستی
سره لدی چې په تیر کې د اخترونو په ورځ به خلک دی او بل کورونه ته ورتلل او خپل دوستان او خپلوانو سره به لیدل خو اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ ورځ تر بلې د بدلون په حال کې دی او د نوې ټکنالوژۍ اغیزې د اخترونو په ورځ په وضاحت لیدل کېږي اوس پښتنه دلته ده چې ولې خلک نه غواړي چې د اخترونو په ورځ د خپل خپلوانو او دوستانو کورونه ته لاړ شي یو شمیر د دې پښتنې په ځواب کې وایي لا هم صمیمیت شته خو د یو شمیر ستونزو له وجې تر ډیره نه توانیږي چې له نږدې خپل دوستان وګوري د کابل ښار اوسیدونکي عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي پلوه د ډاډ نشتون یو له هغو دلایلو دی چې خلک نشي کولی د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو ته لاړ شي
نشو کولی چې د دوستانو پوښتنې ته ورشو ځکه چې امنیت ښه نه دی کله چې جومات ته ځو زموږ زړه په اندېښنه کې وي چې خدای مکړه کومه چاودنه او انتحار ونه شي له همدې امله نشو کولی چې په اخترونو کې خپلو دوستانو کورونو ته ورشو
لبلې خوا یو شمیر پخوانی مشران بیا وایي چې د اقتصادي نیمګړتیاو تر څنګ چې اوس مهال خلک ورسره مخ دي هغه مینه چې پخوا د خلکو ترمنځ وه د راکمېدو په حال کې ده دوی وایي اوس مهال د اخترونو لمانځل د تیر په څیر رنګ او شور نه لري مولوي عبدالظاهر صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پخوا چې کوم د خلکو په منځ کې هغه په ټولنو کې کوم محبتونه او کوم مینه وي اوس ډېرې کمې شوې دي پخوانی د هغې تکلفات نه ساده طریقه هغوی دا وه چې هغه څوک چې په لارو کې بې ولیدل هغوی ته به نور چې به کورونو ته به ورتل حتی لرې لرې بانډو کلو ته به د مشرانو ته دارنګې د سپینګیرو ته هلته به ورتلل او دا الفاظ به ورته ویله په مبارکۍ کې چې تقبل الله منا و منکم چې الله پاک دې ستاسو نیک اعمال قبول کړي او زموږ نیک اعمال قبول کړي چې دا د یو محبت ډېر ښه اظهار و
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د اخترونو په ورځ د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل د یو بل ترمنځ مینه زیاتوي او اړیکې پیاوړي کوي خو ټینګار کوي هغه کسان چې نشي کولی د خپلو دوستانو کورونو ته ورشي د انټرنیټ او ټلیفون له لارې پیغام استول اړین دي
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی ملک ساده صاحب شرح لاست
مننه سلامونه تاسو ته استاد د رادیو نه استاد د افغانستان له صفه سلامونه وړاندې کوم
ملک ساده صاحب که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائلو ته مثلا لباس دو سی دو زای او د د د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې په چې د میړه د مالی مسائلو سره تناسب ولري
ډیر مننه ملک ساده صاحب په قانون کې د نفقه په اړه څه ول سوي دي او کې اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي
خو د ضمانت قانوني ضمانت د نفقه مثال د مدني قانون مادو کې مثلا د مناسبات منی خشونت علیه زنان قانون دی په دې کې چې مثلا د ښځو نه پشتیبانی کړی د ضمانت یې کړی، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړی دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولی چې مثال د خبرې بخشش ورکړي یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون ښځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د که دا میړه وي د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض ده، همسې د اولاد هم په فرض ده، دغه ټول فامیلي ورباندې راځي. څو چې د قانوني سند پوره کوي هم هغه ټول به.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید یې ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دو ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی، باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستۍ پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، دوسی دوزای او داوا و دربل دشه.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضرې جو، پاک کلام او مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
اختر نگدی شو روژه لاړه، اختر نگدی شو روژه لاړه، لیلا و چات سری منگولی خکاروینه. درنو آوریدونکو، سلامونه او خی چاری. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغانی ټولنه کې د کوچنی اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښیو لپاره د تابیا نیولو او نمانځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دوده خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یوه کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نور یې غمرازۍ ته راځي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
د
درن اوردونکو په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګ اوسیدونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. د دې خپل سیمه د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورس وکي. او بل دا چې هر څای په دې ورځ د خپل خوشحالي له نور سره شریکوي، د نور ته د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورسي د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي.
وفي الله ستنګ زای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړی تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
موږ کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی اکثره ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمېر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحې مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچېری څوک دا چاره ترسره کړي بد ګڼي.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجرا کې امام خانه مو ګرته وي، په دې کې موږ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کړو. کوم مېلمانه سراجي یو چای د لږه نه یو تر اخره نور هر شی خېدي او ته چوي تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دعا او د هغه ده موږ اکثره خلک دی دا وایي فریاد د ناروا کړی دا خلکو غم به نور نه زیاته وي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ دي. موږ سره هم سایګان دي اوس خو موږ سزون کو شاوخوا هم سایګان د دې لار قوم دي لار جن دي. موږ وینو چې پروس کله لویه اوړه کې اختر کې بروزه کې ولکو په دې باندې دیوال را چپسو کار کوو، دیوال پر چپسو دا مرته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی ترات لري. بیا موږ ترې سو سره دوی دا غم اوس لک شته سو یو تاسو راځي دوی برته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یواش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشپه وته وایي کنه خشپه ز په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشپه کندول می وسیدل ده، وریجه زمینه می پخ کړه ده، بسدل ده، د کلم په تیغنه کې تاوده پخ کړه ده، بسدل ده. هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای. هغه تام دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف تام دغه حنانات روان ده. وشه مونږ مغاسي چې خسرګنه کړو بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې بلنګ وې سوي و دې چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس. بیا ما مغسره کم ته کار کړه جماعت م کندوله بس دنه ده اخل ته خوشوله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندوله کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دی غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنه د ناسم دوت ترڅنګ یو شمیر نور دودونه هم شته، مګر وس دا دود نپالی.
اخوس په خوست کې هم د انانات ورکښو دا وای دا ډیره ګناده. ای اختر پوریس خودی اوریز دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه د اختر پوریس بخي مرون د بخي هم اولویا نام لري کړه دا په د خوشالتي اوریز کې وای هم ما ګډ وای ډیر په خنده وته وای داس په جګر خو نه وته وای چې ولا زو نه خدای دا و بخي الو دې بسنګ چندان د تاس نه وای جړا کړنجا نه پرېګې دي سوچوتي مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزه بسنګ شي او خدای دا دا خبرې بوته وا اوس نشته دا خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
نسیمه چې په کابل کې اوسېږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګه یو لور لیور مړو. بیا وړه کې اختر کې ډیر چغ ما چغ وکړ. بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د از ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نو هغه چې مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج د از موږ نشته. خزانه سره څنګه یادونه نو چې د اختر کې و کالی اغوست دات ما زو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا وړه کې اختر راځي ما هغه پیات کې دولس کال.
او ریدونکو کله چې اختر رنګ دي شي نو په کوچنیو او لوی خارونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کمال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مارکا کې لن موري څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنې درکو.
اختر مون په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې مونږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو ته ژمنه ده، په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره، د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالی شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر خ عرف دی، یو ډیر خ د ترحم عرف دی. هغه دا دی چې کشران ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشران ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته، هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درېمې ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی، هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته، او که نه، او که چېرته یې، د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاذ، یو بل دود چې هغه د خواښي خسر کره تګ دی، یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي که نه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمېر پخواني دودونه کمرنګه شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه ترسره کول یې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کېږي.
لغما پاختر جڑا کوما
بیورور خور په کلی راغلا आवाज یو کړ چې د چا کر بزما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د نامنې لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلون نن مانځل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.